وخت مخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شي. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره مخکې درځي چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په پیژندنې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یک شنبه د کب نولسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې وردو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خپل ټویټر کې پیو بیان کوي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، تایکونډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه بنند نسبتا درنې واورې باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانو کچې په مختلف سیمو کې 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو بل لاس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیر دوه اونۍ کې د فراه، کندهار او هلمند په ګڼو په شمیر ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو لامل لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې د افغانانو انجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په پیغام کې پرون ویلي چې تیر 2023 کال کې د 3000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 انجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان انجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولي شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو ته لنګ دي یو زرو د سواتی ورځو رئیس له خوځو محرومي کړی دي. کتمینو صفوزینو نور مرستندوی ادارو ته مهدی ټولګل لري انجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړی خو تر پرون لمخې په کندر او زینو نور سیمو کې د خوانزي هم د طالبان لخوا اترل شوی دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چار وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت په لمه کې د شنبه په ورځ راغلی چې افغانان له ایران عراق ته اوختي وو او اولته پولیسو نیولو سلور میاشتې بنديان وو. په لمه کې راغلی چې له دوه افغانانو سره مرسته شوی بیرته خپل اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې دیش افغانان د عراق له زندانونو آزاد شي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوختو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شي وو او بنديان وو. افغان فرهنګینو د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. د غونډه د شنبه په ماخام د سویډن په ستاکولم خره و همدارس په ناروی کې یو شپه له بودا سره تر انوان لاندې جوړه شوې چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان دیو تخریب شوی فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس خو زو د نړیوال ورځې د سره د دې شپې د برابرۍ د په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خزو په رول او اهمیت هم خبرې وشوې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکي سعودي عربستان کې د امریکا له سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړو لمړی شیبي رئیس د سولې په لټه کې دی. هغه رښتینی وړاندوینه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پریکړو اقدامات به موافقه وشي. وروسته خبر هم د لوبو لډګره ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپله څلورم لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماته وخوړه خو په نورو دوو لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبه په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. لدې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړې وه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دیرو دوت کام کې اوریدلی شئ. ایران سره د غیر نفتی صادراتو کچې ډېرې دل
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 راپدی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې
سکون کې نه پرې دنو دا پریشانې سره مخ یو
او کڼار کې پاکستان لږونه کیلومتر خاور لاندې کړی.
منګ دره د لاس ورکړه، منګ ریتاړه د لاس ورکړه، منګ اوغو دره د لاس ورکړه، منګ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کڼار شاته دي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکی وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا $2 میلیارد ته ورسید. په دې وروستۍ کې چې د طالبانو پاکستان اړینې اړیکې ترنګلې شوي او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوي، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ سفیر استنګزایی په دې اړه راپور لري.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د $1.902 میلیارد په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2018 را پدې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا $15 میلیارد رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر $1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیواد نسخه را واردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
روسلغه چې د پاکستان حکومت په دی واد کې د افغان کډوالو د ای سی سی کارتونو لرونکو ته درې اونۍ وخت ورکړ، د دغو ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېری هغه کډوال چې له لسیز راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې له وړاندې پهلو اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ 23 په خپله خوښه له دې واده ووځي، که نه نو په ټوکیو د اپریل په لومړۍ نیټې به د دوی استنول اپیل کړي. نور حال د فیروزیزی پراپورک
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي له 50 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې اووه کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیدا اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده. ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسا خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي.
کاروبار هم ګډوډ دی او دا لږ ظلم زیاته کوي پاکستان حکومت ته.
ګزارش لري حکومت نه نو یو اډورې چې دې سره ښه چلند وکړي او دې اوس باید نو وخت ډېر ګټه نه ښکاره کوله.
ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې لمخي حالت سلګونو افغانانو ته ورکړل شوی دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د غړي عملی کمیټې غړي منځي کاکړ هم د افغان کډوالو نیول تایید او ازادي رادیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټې مخکې شوی او په خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دي.
دا کوم معلومات چې موږ د راول پیډین یا اسلام آباد راځي موږ کوم نوم نام کاران دي هیڅ پک سوا نه زیات کسان چې دی دای په دغه درې ورځو کې نیول دي او په اجی کیم کې ساتلې دي او د دې کسانو کې اکثریت چې دی هغه پی او آر کارډ ہولډر یا ایس ای سی کارډ ہولډر دي. پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړي دي یا یو ان ایچ سی آر ورکړي دي.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په ولسم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوی نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورسپارنې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یو طرحه چمتو او پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون پیو تازه څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دی حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2016 کال اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپورونه ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. پر خو په افغانستان کې شمیر کروندګر او مالداران وایي چې دوه سخت که مخسر مخ دی چې دوی فصلونه او حاصلات ډیر کم کړی دي. کاربن سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته جدي پاملرنه وشي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي. برمی مخ په شاور روان دي او یو به کم دي او کچيري دا غره کم وچکالي و کېدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي و درې یو ولو به په خوا
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبه په کرکیله بوخت دی. خو دیو بو کمخت لسخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي رادیو ته وویل
په خو به مچ مشکل کال کړل نو په دغه بوچ دا اوس یې مش پلان لرو په دیو بو به مش شل جری په کال کړل اسولې اوس یا پومبه اوس مش په دغه مزکه باندې چې د خدای پزل دې صبرانو نه وسول لسر په کړل ایسو او به کم دي او کچيري دا غره کم وچکالي و کښ پر نیمایي و درې او اصل یا کم سي او حالات ترنګري سي مخکې کلو کې به کجکې او به ډيري وي هغه نه تمامې درې اوس یو کال کله باران ونه سي ته اس کجکې ختم سي خلاص سي به وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپېری چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزې بیانوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ادمه شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وبخته هیڅ نشمات لاله وسو کما کور کې نه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شمه په حق کرو جک روانه ما وبو پس منډه او برامنډه یو زیل ازو بل زیل از د دې بوډی را تنګید او چې وبه نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی ماشومان به م ځان سره بولې هلته به م که راوړلی اوس څوک کوم ځای له لاړ شو ټول مالونه اوبه تږي دي د تندې نه مړه شو راته او اوبه نشته دی په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بس دی. بل بس د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کارخانه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثر دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د سوریه حکومتي ځواکونو د مغلو او ولسمشر بشر الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ پورستوی نه خوته کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د سوریه د بشري حقوقو څارونکي سازمان ادعا کړی ده چې لسګونه ملکیان په مړو او ټپیانو کې شامل دي. اخو د سوریه ولسمشر احمد شری د پوخانی رژیم ملاتړو ځواکونو ته خبرداري ورکړه چې خپل وسیله او ځانونه تسلیم کړي. سفیلا څنګه نور جزئیات.
د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشته ډلې ادعا کړي چې د سوریه د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لږ تر لږه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علویانو لګکی پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چېرته چې د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 18 ملکیان وژل شوي. علوي لګکی او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریه په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چېرته چې دا څو ورځې د سوریه حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریه حکومتي ځواکونو لتیرو څو نه یو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاریخوالي ورسره له هغه زیات شو چې 13 شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریه د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریه د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریه موقت مشر احمد الشرع په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لویا او نه بخونکي ګناه کړی ده. هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درپل شوی نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد الشرع دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب وزپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لږ تر لږه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خونړیات شوي چې د احمد شعره په مشرۍ د سوریه نوی نظام ورسره مخ دی. د پنجشنبې په ورځ د سوریه حکومتي ځواکونو د لادقیه او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د همس او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د
اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځیدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخ انښتې د دې لامل شوي چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټروله ووځي. د احمد اشاره په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولي دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحه په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد اشاره او وسلوالو ځواکونو چې د حیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیدل د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاره د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کیږي.
په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلي اوریدلای شئ.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاورې لاندې کړې ده. سیمه اوسیدونکو وايي په خو به چې دوی د ډیورنډ تر کرخې ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کول، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غزول شو او د پاکستان پوستي جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلي او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو موږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زما ګوندونه ویل تاسو د ماجر پاسي کې په خپل خاورا واړوي نو سره غږ زما د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دي.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅ پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغوز دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه. هغه د ګوشتې ولسوال
پاکستان لوړاندې راتګ ارګ هم خبر کړی و. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوستو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممان د ټول قانونه شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکاخلو پوری دا مرګډ شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمی او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کوو خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
دسې وختو چې موږ به د شالې درې نه روان شو دوه ورځې مزل به موږ پیدا کوو به د پاکستان رخ به ترسیو. دا هغه وخت پورې چې څو امریکایان کله رال نو ورو ورو را روان شو دلته القیدی دي هم د غزمنګ وطني خلک او دلته دادي او دلته دادي حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دي وای ځکه چې په خاپه کې وو موږ د کوټې د پاسه دي.
د ناړې ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غک سبتولو څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاو د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورند کرخې نخې وران کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوس یې دوی د پرمختګ مخه نیولې ده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره خوا کې یې خپلې پوستې جوړې کړي او ورته د سړک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندهار کې متشبسې میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي. دغه میرمنې چې د محل په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبانو حکومت غوښتنه کړې کله کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي، نور لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل، اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده، څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې شپږ میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا شش خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو د سختو شرایطو لکبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
سم جسپره نه بشتم نه دارم. فعلا
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي لکبله یاد کارونه هم لستوندو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو بیخي ډیر زموږ پر اقتصاد بیخي ډیر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر سند ډیر سیو دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغله، هر څه بند فل نه سنټر ستانه شتام سره بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه ستانه بل خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو. خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې جوړ خپل پښو باندې ولریږه. لکه ما غوښتل چې بزنس وکړم یا بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغله هر څه مخمن کړل دي.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود وو چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخندزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ترنو اوردونکو د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو درغه وړاندې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او وی چلن وزارت د پیژندنې څنګه د وړاندوینې لمخنه نه یکشنبه د کاپ نو لسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واوري وردو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې په وین کې ویل چې تیرات فراغور پاتریس فرا فریاب سرپل بلخ سمنګان په مینده کندي بغلان تخار بدخشان نورستان او پنجشیر ولایتونه به نن د نسبتا درنې واوري باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو په لاس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیرو دوونه کې د فرا کندهار او هلمند په ګډون پېښمرو لایتونو کې د سخت بارانونو سیلابونو لامل لزګونه کسان وژل شول او کنو ټپي شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پرون ویلي چې تیرو 2023 کال کې 3000 محلي ټولګیو له لارې 3000 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرسته دوام ورکوي او هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. د کډوالو د او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاد افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت په لمه کې د شنبه پورې راغلي چې د افغانان له ایران عراق ته وختي وو او الته پولیسو نیولې او سلور میاشي بنديار وو. په لمه کې راغلي چې دوه افغانان سرمرست شي او بیرته خپل اصلي سیمه ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 10 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د وختو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شي.
تاندی سانگی
دا زوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کیده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، ځکه موږ وخت پکې ضایع نشي.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پریږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې تور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ، او دا وخت مونږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلای، کورس نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دند ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یم.
Oh, he's a dreamer.
ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی. وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ځای کو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، افغان نجونې ډېر به وخت ځای شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمند وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نشو را تکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سنت ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل، هماغه کار به اجرا کیږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کیږي بې هدفه ژوند سره؟
بې هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه، هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره د ټول مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډیره مهمه ده. که موږ هدف لرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
څنګه ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبه په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلی ورکړئ، دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې لکه ازادي راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت پاره باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه ده چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتې و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونږ ته ورسته پام سوای دی چې نه ما باید داسې نوې کړی، وخت می باید نوې ځای کړی. د کوم څه سره مخسبی یاستې؟
ډېر داسې تجربې شته د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت وخت د ارزښت پاک لا ګڼ شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربې له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه حد اقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، یم هغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یم نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي، د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپله هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړی چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیکټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ده د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیکټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتماً لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویات لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه نا څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیکټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیکټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیکټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځه په خپل ذهن مې وځه په لبل خو زه به خوب شوم. بیا سهار زه مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړي دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي خو دوی دی کار شاد نه پری دی دوی دغه خپل هدفونو خپل موخو ته کار وکړي ورسره ترڅنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپل کړنو ته دوی باید ترڅنګ ورسره ډیر ښه مطالعه ولري ډیر ښه معاصر او ښه کتابونه ولولي ترڅو دوی بیرته په ښه توګه خپل چارو ته ژوند ته راوګرځيږي.
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
یار